د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبې په 19 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونه پیلوي. تر اوو بجو په دې اوسط خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی دی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله یې نشي پیرلی. په جنف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د پنا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی بندیز لغوه کړي. په جنف کې د افغانستان د پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو په د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د پټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو د سازمان ته ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې ښځینه خبریالانو ویلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم تایید کړی ده چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. هغه ویلي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلق کې وساتي او په خبرې باید خبرې وکړي او له خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوک یول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر د خپل واکمنۍ پر مهال توقیفیږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیضاح کړ او تور یې پورې کړ چې له جنایي څېړنو د ځان او د خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو وریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې وکړو.
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د زراعت او بوده پاره خري، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو چارواکو بندیز لګولای.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تیرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و، او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ خلک روغتیایی کلینیکونه غواړي.
دلته چې دی مانا ډاکترانو منسته مانا نه زنه نه ډاکتران سره او نه د نو سره یو ډاکټر هغه پر رسید نه وپیږي. مانا یا ساته غلو یا بلی خواته غلو.
په دوه منی مای کې بد خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ واوري.
در دې شی بي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پرون د شاهو عروس بند پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوری نظام پر مهال پیل شوی وي او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جک پړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهو عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهو عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 1,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دی وای وروسته کلونه که کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 60,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکه به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص شي.
رهایی پیدا کړي.
شاهو عروس بند د کابل د شمال په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3.5 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهو عروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري مریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو د پاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو د پاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی د هم تفریحي منطقه د خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظه چې وګورئ دا بند ډیر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوي دا ډیر ښه پروژه دی.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږد مهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په 2014 کال کې لول زرو ډیر افغان ماشومان خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دي. د صندوق ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې په مرسته کړی. یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې باعث شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 1300 ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. یونیسف نن شنبه په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپای ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل ترڅول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. ولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. ورسته لڅو نه یو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم.
د پروان ولایت اوسیدونکو حمید په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ډیپورت شوم. ما زوی 15 کاله عمر لري. کله چې زه ونیولم زوی مې نه و، په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شغل نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوزو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع اعلان شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې د افغان کډوالو په نوم په دې نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرنی اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد راکم ته ولېږدول کېږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو استلا کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسینی تازه د ایران نیر نه خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي نه دنه غیر قانوني بهرنیات بچ په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوی او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان دیران په چابهر ښار کې به نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسماتو مال وخوړل شو او بیرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادام نه شو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مر سوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پاکستان کې 80 تنه افغان کډوال وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعت
2023 میلادی کال د پاکستان د امنیتی ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خنړای کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دی چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکی پاکستانیان وژل شوي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتی ځواکونه او 409 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوی دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او زینو لویدیزو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوې دی. د راپور لمخې د همدې بریدونو لکبل 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دي. د پاکستان پاوز په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وجل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیر اونۍ ویل چې 2023 کال کې د دوی 303 سرتیری وجل شوی دی. شریف هغه مهال زیاته کړې و چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 15 عملیات کړي چې تر اوسه یې د هغه پټکو 915 سخت دریزی وژل شوی دی. پاکستان کې د تاریخوالي د زیاتیدو د راپور داسې مهال خپور شوی چې هم د پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرخې ته نږدې یو پولیس او یو ملکی کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري. هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیورنډ کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار ولایت د شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو د کمښت لکبله ل جدي ستونزو څخه سره ټکوي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شاولې کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکو د روغتیايي مرکزونو نشتون د خپل ژوند لپاره یو خطر بولي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی مؤسسو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالی سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیا به نسي پوره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسې په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دیوه خبره. نو موږ مجبور مو کلپې چې مریض به شهر ته ځغلو خو بیا شهر بل ډاکټر ستن. نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض واده د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجه واده ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی واده د دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نسکه ولا غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي. خو ډیری ناروغان د وجدي لارې پوجدو کې خپل ژوند له لاس ورکوي. پکښه تشاولی کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خواغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولې کوټ په مرکز ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانۍ راته جوړ شي. او دلته چې دی منا ډاکټران هم نسته، منا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نوسته یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپیږي. منا یا شار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته موږ ته منا داسې ډاکټر پیدا شي ښځه ډاکټر یې. مانا دا کلی مانا دا سلور پنځه کلی دي چې دغه مانا عدالت د دغه زنان هم یو کار کوي او د نور خلګوم کار کوي. سپنځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیږي یو مریضي مشکل هغه مشکل مستده پکې.
په دې سیمو کې د شذینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د شذو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړین درملنې ته لاسرسي ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرب وطن موږ د یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو چارج باید موږ ته شش ځګانه جوړ شي، شایسته ځګانه جوړ شي چې موږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شو لیکوټ کې خور سره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس گاګي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خو کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینه وخت دغه مشتره سي د سره سلیپ ته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګور راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوی ده چې اوسیدونکي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیايي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د روغتیايي مرکزونو جوړول او د شتنه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیايي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو د دې ادارې مسولین د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافه.
په پاکستان کې د ډیر افغانانو کورنۍ او د کډوالو شورا وایي د دې هیواد حکومت له تیرې ورځې راهیسې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی، او په وینا یې دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه د هغو افغان کډوالو د جبري استلو د لړۍ خبره کړې ده چې ویل کېږي د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو یا ACC په دې هیواد کې اوسیږي.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د DC په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو NOC ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښته نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می برون وطله و چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوش دلی شوز و مکویزه پا پروسس که دی. خود دوی دسامبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شورا تیزنگ و واحه چه مو گیه چول پی وخونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره میناسته یم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تتلالی شو او نه دلتا آرامه یو.
په اسلام آباد که دافغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفره شاوخوا بوي. داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي، او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا POR یا ECC کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د DC دفتر ته تللي و، د NOC د سند لپاره نوملیکنه وکي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي، او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کېدي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شاپ سره خبرې وکړلې، بیګا ټوله شپه د شپې تر 3 بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20 عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ACC ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ACC کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي، او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې افغانانو ته به ورسېږي حکومت نه زموږ په هغه داره
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټک کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستن کړل شوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول